السلام علیکم سات په افغانستان کې د مازدیګر پوره شپږ بجې سولې د ازادي راډیو څخه د وروستۍ خبري مجلو د خپرېدو وخت راورسېدی. د دې محل لومړنۍ خبري مجله پښتو ده چې زه قسیم سلیمان د رامین کاکړ په تخنیکي مرسته درته وړاندې کوم. په روانه خبری مجله کې مې د سر راپور دادی چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دوه غړو دغه کمیسیون غونډې تحریم کړي او وایي لازمه ده چې حکومت باید دغه کمیسیون ته بېطرفه کسان معرفي کړي. پر دې موضوع په روانه خبرونه کې په جزئیاتو سره راپور اوریدلی سئ. نور راپورونه هم لرو، خو پیل په خبرونه کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دوه غړیو شاه محمود میاخیل او کاون کاکړ د دغه کمیسیون راتلونکي غونډې تحریم کړې. د ښځو د رهبرۍ د پراختیا پروګرام نن په ننګرهار ولایت کې پیل شو او د پاکستان پوځ وایي د دوی په هوایي بریدونو کې 14 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دوه غړیو شاه محمود میاخیل او کاون کاکړ د دغه کمیسیون راتلونکي غونډې تحریم کړې. شاه محمود میاخیل او کاون کاکړ نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ځینې چارواکي غواړي د دوی په کارونو کې مداخله وکړي او په خپل ځینې کمیشنران له یو شمېر ګوندونو سره اړیکې لري. ښاغلی میاخیل وویل دغو کسان غوښتل چې د پارلمان سل څوکۍ ګوندونو ته ورکړل شي او د ګوندونو غړي په خپلواکه توګه هم ځانونه کاندید کړای شي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دوغو غړیو خبرداری ورکړ تر هغو چې بې طرفه کسان د یاد کمیسیون د غړو په توګه معرفي نه سي خپلو دندو ته به نه ورځي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ باید باور بیرته جوړ سي څو پاکستان یو ځل بیا طالبان د خبرو میز ته راولي. د دې شورا د رهبرۍ پلاوي یو غړي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل تر هغو چې پاکستان د افغان حکومت وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته چمتو نه کړي د سولې دوهم دور رسمي خبري ممکن نه دي. د سولې علي شورا د لوړ پوړي غړي په داسې حال کې د سولې په دوهم دور خبرو کې د پاکستان رول رغنده بولي چې افغان ولسمشر ویلي چې نور له پاکستان څخه نه غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. د ښځو د رهبرۍ د پراختیا پروګرام نن په ننګرهار ولایت کې پیل شو. دغه پروګرام د همغږي مسؤل نبیله قادری ازادي راډیو ته وویل چې دا د افغان ښځو د پراختیا یا پروموټ د پروګرامونو یو برخه ده چې تمه ده په دریو میاشتو کې 25,000 ښځې ترې برخه ونیسي. د اغلی قادری په خبره پر ننګرهار سربیره هرات، کندهار، بلخ او کابل کې هم دا پروګرامونه پلي کیږي چې چارې د دریو وزارتونو لخوا پر مخ بیول کیږي. او د افغانستان د شفافیت د څار ټولنه انتقاد کوي چې حکومت د کابل بانک قضیه په شفافیت او چټکتیا سره نه ده حل کړې. د دې ټولنې اجرایي رئیس اکرام افضلی نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په دې قضیه کې بېغوري کولای سي چې له اداري فساد سره په مبارزه کې د حکومت د هڅو په نسبت د خلکو باور کم کړي. د انتقادونو په داسې حال کې کېږي چې د ملي وحدت حکومت د کابل بانک دوسیې سپړل او د حسابونو تصفیه خپله لاسته راوړنې شمېري. سمڅو سیمه ایز نړیوال خبرونه. د پاکستان پوز وای د دوی په هوایي بریدونو کې 14 مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د پاکستان د پوز په ویلا مکی چینان خبره سوی ویل شوی دي چې دغه وسلوال کسان نن سهار وختي د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې چې د افغانستان پولې تنجید دي په نشه شوی دي. په دې سیمه کې له 2014 کال راهیسې د پاکستان پوز له طالبانو سره په جګړه بوختي. لدی کبل چې دغه لري پرتې سیمه ته خبري اعلان ډیر لاسرسي نه لري نو د تلفاتو دقیق شمیر په خپلواک توګه نه دی تایید شوی. پاکستان له شاوخوا ویل سي رئیس په خپل هیواد کې لاره پورته سي او اسلام پالو توندلارو سره جنگيږي. د شیکاګو ښار خزاندار امیر احمد چشپارس میاشتې د پاکستان په زندان کې تیر کړې. بیرته د امریکا اوهایو ایالت ته ولېږل سو چې خپل د بند 15 کلنه موده هلته تیر کړي. په فدرالي محکمې کې د حاضرېدو پر وخت احمد بخښنه وغوښته او له دې خوشي څرګنده کړه چې بیرته خپل هیواد ته ور وګرځېد. 30 کلن احمد پر رشوت تورن وو او د 2014 کال په اپریل کې پاکستان ته تښتېدلی وو، خو د لاهور په هوایي ډګر کې له جعلي اسنادو او سلګونه زره ډالرو سره ونیول سو. احمد په لومړي سر کې ویلي وو چې غواړي په پاکستان کې پاتې سي، خو ډېر ژر یې د پاکستان په زندان کې د سختو شرایطو تیرولو وروسته مفکوره واړوله او غوښتنه وکړه چې غواړي د خپل بند موده په متحده ایالاتو کې تیر کړي. د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر جو بایدن په اوکراین کې پر روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو اعتراض وکړ. دغه بیلتون غوښتونکو خبرداری ورکړی دی چې نورې سیمې بلاندې کړي او خپل انتخابات به پکښې وکړي. جو بایدن د اوکراین د ولسمشر پترو پروشینکو سره تیر ورځ په ټلیفون خبرې کړې وې. سپینه ماڼۍ وایي چې بایدن د اوکراین په اساسي قانون کې د ولسمشر د اصلاحاتو د ژمنې ملاتړ وکړ. د دې اصلاحاتو له مخې به د اوکراین حکومت یو فدرالي متحد شکل خپل کړي. یوې مصري محکمې د الجزیرې د انګلیسي ژبې درې خبریالان په درې کاله باندې محکوم کړه. دغه پریکړه نن وروسته له هغه وسوه چې دغه اوږدمهاله محکمه د نړۍ په سطحه د بیان ازادۍ د پلویانو او د بشري حقونو د فعالانو لخوا تر انتقاد لاندې راغلې وه. دغه درې خبریالان چې یو کاناډایي، یو استرالیایي او یو مصری پروډیوسر و، د 2013 کال په ډسمبر کې هغه مال ونیول سو چې په دوها کې د الجزیرې شبکې ته کار کاوه. پر دوی تور و چې د اخوان المسلمین سره چې د مصري چارواکو لخوا د یوه تروریستي سازمان په نوم پیژندل سوی اړیکې درلودل. او د اروپایي هیوادونو د امنیتي او ترانسپورتي چارو مشران د اورګاډو د پټلیو پر امنیت بحث کوي. د فرانسې امنیتي چارواکو په خبره په دې لیدنه کې چې نن په پاریس کې کیږي، د نهو هیوادونو د کورنیو چارو او ترانسپورت وزیران شامل دي او دوی به د نورو اقداماتو ترڅنګ د مسافرینو د بکسونو د شی تلاشۍ، د هویت پاڼو د کنټرول او له اورګاډي سره د نورو وسلوالو ساتونکو پر لیږلو بحث کوي. د خبرونو پای.
د مازدیګر شپږ بجې او څه باندې شپږ دقیقې ولې تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. روانه نیم ساعته خبری مجله کې او ری چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دوه غړو د دغه کمیسیون غونډې تحریم کړې او وایي چې ځینې ملاحظات لري، خو حکومت وایي چې د هر هغه چا طرحه په پام کې ونیسي چې د دغه کمیسیون د چارو د پرمختګ لپاره وړاندې کوي.
کمیسیون کاملا مستقل دی، استقلال لري. کمیسیون هر کله چې خپل پیشنهادي طرحه او اجرا رسته وړاندې کوي، تر څنګ هغه اشخاص چې هغوی د کمیسیون له کاره ناراضه دي هم کولای شي چې خپل طرحه رئیس اجرا ته وړاندې کړي.
د غرض اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا له مخالفینو سره د افغان حکومت د سولې په دوهم پړاو خبرو کې د پاکستان د ونډې په اغیزمنتوب ټینګار کوي. دغه کمیسیون او بخښي دغه شورا یو غړی په دې اړه وایي
عالي ضرورت به هیڅ کې باندې دو کشور پاکستان او افغانستان اعتماد سازی شوه. اګر ما پاکستان نه شي نکنیم د نړۍ جهانی نه شي نکنه.
د افغانستان په اړه نور راپورونه هم سته. په یو له دغه راپورونو کې اوري چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي چې د ملي وحدت حکومت د کابل بانک د قضیې په وړاندې د تیر حکومت په څیر سیاسي چلند کوي. که تر پایله سره ملتیا وکړي نو نور راپورونه هم خبرېدو ته چمتو دي. راځو د خبرونه لمړی راپورته. لکه څنګه چې مو په کورونی خبرونه کې مو اوریدل، د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دوه غړي وای دغه کمیسیون ځینې غړي هڅه کوي چې خپل اجنډا وي دغه کمیسیون پر غونډو تحمل کړي، نو ځکه د یاد کمیسیون غونډې تحریم کړي دي. دوی وای په دې ارتباط باندې ځینې ملاحظات هم لري، خو دا چې د دوی غوښتنې څه دي او ولې دغه کمیسیون غونډې تحریم کړي همدا شی بر سره په سټوډیو کې زموږ همکار اجمل تورمان را سره دی. تورمان صاحب، دقیقا د دغه دوه کسانو غوښتنې څه دي؟ دوی څه شکایت لري چې د کمیسیون ولې په خپل کار کې بریالی نه دی؟
بلې قسم جان، تاسو او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلام. په وړاندې کولو سره په داسې حال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدو څو نه تیریږي، خو یاد کمیسیون دوه غړو د نظر اختلاف ترڅ کې غونډې تحریم کړې دي. کاون کاکړ او شاه محمود میاخیل د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دوه غړو د شنبې په ورځ په یو خبري کانفرانس کې راښکاره شول او د خلکو دغه وړاندې شوې طرحې له بدلونې پرده پورته کړه، کوم چې دغه کمیسیون خو به ولسمشر ته وړاندې شي. دوی وایي دغه کمیسیون یو شمېر غړي هڅه کوي چې په انتخاباتو کې د ولسی جرګې سل چوکۍ چې د یادې جرګې څلوېښت سلنه جوړوي ګوندونو ته ځانګړې کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د دغه غړي شاه محمود میاخیل خبرې به واورو.
دیو به تا فیصله کړی و چې 40% احزاب ته سهم ورکړي. په دې معنی باندې چې سل د پارلمان سیټونه باید احزاب ته ورکړي شي او د احزاب لپاره ټول افغانستان یو حوزه وي، او 40% چې چا وګټل نو هغه احزاب به دغه سل سیټونه د پارلمان اخلي، او په عین حال کې نور سیټونه هم د هغه نمائندگان په مستقله توګه باندې ځان کاندیدول شي. نو موږ ته دغه طرحه د منلو ول نه وځي کېږي، نظام ته بي ثباتي رامنځته کوي. نو په دې خاطر باندې موږ دغه مجلسونه هم تحریم کړل.
ویل کیږي په دغه طرح کې چې پروان او نه کې بولس مشر ته وړاندې شي د شمیر ولایتونو د سلګونو خلکو نظریې راټولې شوي، خو اوس دغه طرح د یاد کمیسیون د دوو تنو غړو له مخالفت سره مخ ته چوي. ولس مشر ته تر سوله د مخه باید دغه طرح اصلاح شي. دغه کمیسیون بل غړي کاون کاکړ ټینګار وکړ چې د ولسی جرګې انتخابات د ولس مشرۍ د تیرو ټاکنو په شان په یوې واحدې اوزی بدل شي، د درغلیو امکان به ډېر او خلک به هم په انتخاباتو کې په انتخابات خپل باور بایدي. خو د افغانستان د اجرایي ریاست د ویان برسیال جاوید فیصل وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپلواک ډول خپل کار ته دوام ورکوي او هر هغه وړاندیز چې دغه کمیسیون د ډیرو غړو نظر خپل کړي د حکومت د مشرانو لخوا به ومنل شي.
کمیسیون کاملا مستقل دی، استقلال لري. کمیسیون هر کله چې خپل پیشنهادي طرحه او اجرایي ریاست وړاندې کوي، تر څنګ هغه اشخاص چې هغوی د کمیسیون له کار ناراضه دي هم کولای شي چې خپل طرحه رئیس اجرایي ته وړاندې کړي. تر هغه وروسته بیا حکومت د دې طرحو پر اجرااتو باندې کار کوي. اما هیله مو دا ده چې تفاهم منځته راسي، مشترکاً کار سره وکړي، او دا مسله چې د افغانستان د ملت د سرنوشت موضوع ده، د یو یا دوه اشخاصو لخوا څخه پکې اختلافونه پیدا نه شي او د هغوی له طرفه څخه مخونه نه وشي.
و موږ غوښتل چې په دې برخه کې قسیم جان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیشن د چارواکو نظر هم ولرو، خو د ډیرو هڅو باوجود مو چاړي که ځواب نه کړه.
بلې، دوی داسې مشخصه غوښتنه درلودله چې په حکومت باید څه وکړي د کمیشن د چارو د پرمختګ لپاره، یا څه اصلاحات دوی وړاندې کړل، پیشنهاد کړل که څنګه؟
بلې، دقیقا دوی ویل تر کومه چې حکومت د کمیشن کې بې پرې کسان ونګماري، په وړاندې شوی طرحه کې اصلاحات رامنځته نشي، په هر ولایت کې څو ګونې حوزې په پام کې ونیول شي، دوی خپل دند ته ورنشي او ادامه به ورنکي.
بلې، اجمل تورمان، ډېر زیاته مننه کوم چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د دوه غړو د وروستیو اقداماتو په ارتباط مو د ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا له مخالفینو سره د افغان حکومت د سولې په دوهم پړاو خبرو کې د پاکستان د ونډې په اغیزمنتوب ټینګار کوي. وایي چې افغان حکومت باید هڅه وکړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد فضا بیا رامنځته شي. بیا به هم جزئیات د اجمل تورمان په راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې ولسمشر غنی په خوا ویلي ول چې افغان حکومت نور له پاکستان نه غواړي چې طالبان د خبرو میز ته کینوي، د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې په دوهم پړاو خبرو کې د اسلام آباد د رول په اغیزمنتیا ټینګار کوي. د دغه شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد د شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل تر کومه چې پاکستان وسلوال مخالفین مذاکرات ته چمتو نه کړي، د سولې د دوهم پړاو خبرې به ناشونی وي. خاغلی وقاد دغه شان ویل افغان حکومت باید د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کړي چې دا وخت ته اړتیا لري.
اوس اړتیا ده چې د دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته شي. د دې فضا رامنځته کول د دولت دنده ده او وخواړي. ګاونډی هیواد چین، د سیمې هیوادونه ترکیه، سعودي عربستان، نړیواله ټولنه، امریکا، ملګري ملتونه، هر یو چې د سولې نوم اخلي نو د پاکستان سره غوټه دی. شرایط دا شاندي که موږ پاکستان ونه غواړو، نړیواله ټولنه یې غواړي.
په ورته وخت کې د سولې په لومړي پړاو خبرو کې د ګډون کوونکي افغان پلاوی یو شمېر غړي په دې باور دي چې د ملا عمر د مړینې د خبر په خپرېدلو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په خړپړ کېدلو سره د سولې دوهم پړاو خبرې ځنډیدلې دي. له دې ډلې څخه اسدالله سعادتي ازادۍ راډیو ته وویل
طبیعتاً افشای مرګ ملا عمر هم وضعیت را در درونی
د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدلو د طالبانو په لیکو کې د پخوا په پرتله وضعیت بدل کړ او دا کار د دې لامل وګرځیده چې خبرې پرې شي. او له دې سربېره افغانستان دولت هم د پاکستان له خاورې د دوی په وړاندې د جنگ د اعلان چې په ځانګړي ډول په شاه شهید کې تر وروستۍ برید وروسته یې وویل څوک چې زموږ د ملت په وړاندې د جنگ اعلان کوي له هغوی سره پخلاینه نه کوو، له همدې امله د سولې خبرې له خنډونو سره مخ شوې.
ټاکل شوی چې د افغان حکومت د چارواکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې د جولای د میاشتې په وروستیو کې په پاکستان کې جوړې شي، خو د بیلابیلو لاملونو له امله وځنډېدې. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي پاکستان کله هم نه غواړي چې د افغانستان د سولې موضوع د خبرو له لارې حل شي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود ازادۍ راډیو ته وویل افغان حکومت باید نړیواله ټولنه او نور هیوادونه په جریان کې پرېږدي چې دا مسله د پاکستان لوبه ده تر څو افغانستان کمزور وي.
زه فکر کوم ښه خبره ده دغه ټول ثبوتونه شواهد د افغانستان دولت ملګر ملتونو ته، امریکې ته، حتی چین، عربستان، سعودي سره شریک کی چې پاکستان هیڅکله نه غواړي چې د افغانستان مسله د سولې او مذاکراتو د لارې حل شي.
له دې سره سره چې پاکستان رول د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم ګڼل کیږي، خو افغان چارواکو تل دا ویلي چې دغه هیواد په یاده برخه کې له افغانستان سره رښتینې همکاري نه ده کړې.
په همدې حال کې لسګونه مدني فعالانو د فرهنګي او نمایشي حرکتونو په ترسره کولو سره افغان امنیتي ځواکونه وستایل او د کابل پر واټونو د سولې سندرې وویلې. یوسف خان زدرنګ چې دا جریان یې له نږدې کتلی، په دې ارتباط باندې راپور چمتو کړی، کوم چې د صحنې په ژوندۍ موسیقي پیلېږي.
دلته لسګونه مدني فعالان د سولې سندرې وایي، په سړکونو ګلان شیندي، وسلې په قفسونو کې بندې کړي او په کوچني ماشوم پسې چې د سولې کفتره یې په لاس کې دروان دي. دوی وایي د سولې هڅې به بالاخره نتیجه ورکړي، خو د اوس لپاره امنیتي ځواکونه ستایي او د سولې غږ په پورته کولو سره خلک د پخلاینې په لوري رابولي. د دې حرکاتو یو تنظیمونکي سمی درایي ازادي راډیو ته وویل، د هوایي ډګر او شاوخوا په سیمه کې چیرته چې وروستیو انتحاري حملو لسګونو ملکیانو ته تلفات اړولي، زکه د سولې غږ پورته کوي چې امنیت تر ټولو لومړنی اړتیا ده.
در امی جای که شما قرار دارین در اینجا چند روز
په همدې ځای کې تاسو یې څو ورځې مخکې خطرناک چاودن او شوه. موږ هم دلته غواړو چاودنو او جنگ ته نه وایو. په همدې ډول د ګلانو په شیندلو او امنیتي ځواکونو ته د ګلانو په ورکولو سره د سولې پیغام خپرو.
له دې وړاندې هم مدني فعالانو د جنگ او حملو په قربانیانو شمې بلې کړي او په هیواد کې پر روانې نامنې اندېښنې ښودلې دي. له دې سره دا مدني فعالان ټینګار کوي چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت او آرام ژوند لپاره د ټولو قومونو اتفاق او ګډ کار لازمی دی او له دې پرته د هیواد هر اړخیز پرمختګ ممکن نه دی. د لاریون ګډونواله مجاهده وایي هیله لري چې د دوی دا حرکت د خلکو عاطفي او احساسات راوپاروي او ټول په یو غږ د سولې ملاتړ وکړي او خونړیو پیښو ته نه ووایي.
له نورو لارو څه ونه شول. هیله کوو چې د فرهنګي او مدني دې ډول حرکتونو له لارې څه بدلون راشي او هڅه کوو چې مقابل لوری پوه شي چې خلک څه ستونزې لري.
د نهمې امنیتي حوزې عامر عبدالرؤف چې د خلکو لخوا ورته ډالۍ شوي ګلانې په لاس کې و، رسنیو ته وویل د خلکو ستاینه خوشحالي وربخي، خو تر ټولو مهمه دا ده چې ټول خلک له دوی سره همکار وي. له دې سره یو شمېر د مدني فعالان داسې مهال امنیتي وکونستای او لبل ډلې د سولې غوښتنه کوي چې په دې ورستیو کې د جنگ لمن پراخه شي او افغان ځواکونو په ګوخي ځان د هیواد د امنیت ساتلو ته اوږه ورکړي ده. کارپوان وایي چې د سولې غږ پورته کول او د امنیتي ځواکونو ستایل هلته ژور بدلون راوستلی شي چې دا ډول حرکت سرتاسري شي او ټول خلک په یو خلو جنگ ته نه وایي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو د ازادي راډیو خبری مجلې ته غوږ یاسته. کونړ په نړۍ او د نورستان په کامډیش او برګمټال ولسوالۍ کې یو ځل بیا وسلوالو مخالفینو لارې بندې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ د روحلان وري راپورته.
د کونړ ناړۍ او د نورستان کامدیش او برګ مټال ولسوالیو ته غزیدلې لاره له اسد آباد څخه د کونړ شیګل اسمار او له غزی آباد ولسوالیو تیریږي چې ډیری وختونه یا د لاره د اسمار او غزی آباد ولسوالیو په اړوندو سیمو په ډب بروړو او ډب خوړ کې وسلوالو مخالفینو لخوا تړل کیږي او څوک چې په سرک د حرکت کولو جرأت کوي هغوی له لوړو څوکو په نښه کیږي او ډزې پرې کوي. د ناړۍ ولسوال حاجی ګل زمان وای د لارې بندې دوه لامل غنو ستونزو سر لا سوګری واندی.
دا په لارې باندې نشي تللی، په دې خاطر باندې چې لارې غازی آباد او اسمار سیمه چې نه امن نه سیمه ده، هلته غیر قانوني پټکونه طالبان وخت نا وخت جوړیږي او د ناړۍ هر اوسیدونکو چې د خطر کې د یو سامان سم نه دی واسکر نه وسه سخت برخورد وسه کوي، دا غن لا پښتنه کې خو ملکی وګړي پیدا کی هغه د وارث حلال او بے رحمت هغه وسره کوي. موږ ټول مشکلات موږ د غازی آباد او د اسمار دغه سرک نه دی.
د ولایتي شورا غړی او د ناړۍ وسیدونکو حاجی شیرزمین خان وای په ناړۍ کې پراته افغان ځواکونه له خپل خلکو خاوري او سرکونو پوره ساتنه کوي او چاته اجازه نه ورکوي چې ولسته ستونزې پیدا کړي. خو د اسمار او غزی آباد ولسوالیو په حدودو کې تل لار کې د خلکو او دولت په وړاندې خندونه موجود وي. د کونړ والی وحید الله کلیمزه خلکو ته ډاډ ورکوي چې څومره زر کې دی شي د لار اخلاصولو او د خلکو په وړاندې د پروتو ستونزو د لری کولو د پاره به کار وکړي. هغه ویل کوم کسان چې د نورو په اشارو د خپل خلکو او دولت په وړاندې جګړه کوي او یا هم لاري بندوي په خلاف هر ډول مبارزه جواز لري.
دغه په مقابل کې دریدل، شتیدل، مقاومت، جنگ، جهاد او غزا دی ورونه. ځکه هغه تهغه چن عمل تا چې مستقیما یا د ملک نه بهر د موت په مقابل خلاف حرکت کوي، تیغه نه دغه د وطن د دلستون مار دغه خرڅ شوی مزدور موت ته بد دی. دا که څوک په نظامی برخه کې دي، که په امنیتی کې دي، که په کشپی کې دي، که سرحدي ځواکونه دي او که ملکی اداره عبارت له ولسوال سو نورو دوستانو څخه ده، دا تاسو د خدمت لپاره ده.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د یاد لارې تړل کېدو په اړه څه نه دی ویلي.
د روهلانوري راپور موریدای د کونړ او د نورستان د زین ولسوالۍ د لارو د تړل کېدو په ارتباط باندې اوس د کونړ څخه هلمند ته زو د هلمند ولایتي شورا د سلګونو ځوانانو په مرسته هلمند څنګه ژغورلې سو په نوم یو حرکت پیل کړی. دوی په خپل لومړۍ غونډه کې د جنگ او نامنۍ پر عواملو او حل لارو بحث وکړ. د دې حرکت غړي وایي تر هغه چې د هلمند په امنیت کې مثبت تغییر نه سي، قرار نه کښېنو او د خپلو غونډو او لارینونو بهیر به تر مرکز کابل پورې وغسوي. په دې اړه نور تفصیل د هلمند څخه د محمد الیاس دای پراپور کې واوري.
که څه هم تر دې وړاندې دغه ډول حرکتونه به نتیجه پای ته رسېدلي دي، خو دا ځل د هلمند ولایتي شورا په مشرۍ سلګونه ځوانان او مدني فعالین غواړي تر هغو دغه حرکت ته دوام ورکړي چې د هلمند په امنیتي حالت کې مثبت تغییر راسي. په دې غونډه کې د جنګ پر عواملو یو شمېر حل لارو هم بحث وسو. د نشه توکو قاچاق او تولید، د هلمند سره د پاکستان او ایران پرانستې پوله، د قانونو غیر قانوني کیندنې او قاچاق، او د مرکز لخوا په هلمند کې د خلکو له مشورې پرته مقرره او ځینې نور هغه عوامل وبلل سو چې هلمند یې نام نه کړی دی. د غونډې یو خبرخوال زین الله ستنکزی ویل که چېرې مرکزي حکومت د هلمند د نوزاد او موساکلا ولسوالۍ د سکوت عامل ونه چړي، نور ولسوالۍ به هم سکوت وکړي.
موږ یوازې د اوس د جنګ په اړه باندې چې موږ څنګه وژغورو، که موږ اوس ونه درېږو، موږ اوس اصلي لاملونه ونه وایو، اصلي ستونزې را په ګوته نه کړو، کېدای شي ثبات سنګین ونیسي، کېدای شي بل ورځ کځه کې چې زموږ ډېره مهمه ساحه ده دا ونیسي او امنیت تر دې ځایه پرې ورسېږي چې بیا نه زه خبره کولی شم نه ته کولی شې. د دې لپاره باید موږ کار وکړو.
د هلمند ولایتي شورا په مشرۍ ته دغه حرکت خبر په داسې حال کې ورکول کېږي چې د وی میشه موده کې د هلمند وی ولسوالۍ نوزاد او مساکله وسلواله ونیول یو په یو شمیر نور کې امنیتي حالت د ورځې نه بلته پسې خرابېږي. د هلمند ولایتي شورا مشر کریم اتل او د هلمند یو تن مدني فعال توپان وزیر وای په هلمند کې چوکیو او مقامونو پر سر کشمکشونه په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو د استازو ترمنځ خپل منځي مخالفتونه یو شمیر نور عوامل دي چې هلمند د مرکزی حکومت له پاملرنې چولې دي.
موږ په داس یو حالت کې یو چې موږ خپل عزت باید خوندی کو، خپل سر باید خوندی کو، خپل خلق باید خوندی کو، او دغه سیمه د لوی ناورین څخه باید وژغورو.
ولی په تاسو باید وایم هغه څوک چې زما او ساحل ور باندې تړلی وي، هغه څوک چې موږ امید جن درلودی، او هغه څوک چې زما او ستا نمایندګي کوي، او هغه څوک چې د هلمند سرنوشت ټاکي او زه ورته پته مې، هغه هم زما سره په ملي مسایلو کې والی نه درلودی.
د غونډې په پای کې یو شل ماده ایز پرېکړې لیک هم صادر شو چې پکې د دې حرکت پر دوام د خلکو پر یوالي او د مرکزي حکومت نه پاملرنې په صورت کې په ولایت او مرکز کابل کې د لاریونو یادونه شوې.
گفت و شنود،
خبر اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای آمریکا نشر می شود.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مولا ازادي رادیو واردل چې د ماښام دوو د سهار تر اوو بجو پورې پر همدې څپو خبرونه لري. خو له ازادي رادیو څخه د راپورونو دوام ته پام وکړئ. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي چې د ملي وحدت حکومت د کابل بانک د قضیې په وړاندې د تیر حکومت په څیر سیاسي چلند کوي. په دې اړه تفصیل د ناجیه ساپی په ریپورت کې اوري.
سره له دې چې حکومتي چارواکو ژمنه کړې وه چې د کابل بانک له اختلاس کوونکو سره به قانوني چلند کیږي، خو دا مهال داسې انتقادونه موجود دي چې د ملي وحدت حکومت هم په دې برخه کې پوره جدیت نه لري. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ مشر سید اکرام افزلی د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د کابل بانک د قضیې په اړه د حکومت اقدامات د نړیوالې ټولنې له تمې خلاف او ناکافي دي. نوموړي وویل کومې پیسې چې د دغه بانک له پوروړو ترلاسه شوي دي، تر اوسه یې په اړه خلکو ته دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. د خغلی افزلی په وینا کې حکومت په دې برخه کې جدي اقدام و نه کړي په حکومت به د خلکو اعتماد لمنځه ولاړ شي.
متاسفانه کې برخورد حکومت
په خوښنه سره باید وایم چې دا حکومت هم د کابل بانک د قضیه په وړاندې ډیر سیاسي برخورد کوي. هغه کسان چې سیاسي قدرت نه لري هغه سره جدي چلند کیږي، خو یو شمیر سره په سولیز ډول مخې ته ځي. د افغانستان بانک اړتیا ده چې له بهر نه ډیر قوي نظارتي سیستم رامنځته شي چې په خوښنه سره تر اوسه پورې دا سیستم نشته.
د دې بنسټ چارواکو انتقاد وکړ چې حکومت اوس هم د بانکونو د څارنې لپاره پیاوړي طرحه او پلان نه لري. کابل بانک په 2010 کال کې وروسته له هغې له مالي بحران سره مخ شو چې د دغه بانک یو شمیر سهم لرونکو ورڅخه څه باندې 900 میلیونه ډالر اختلاس وکړ. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د دغه بانک قضیه یو وارې بیا رابرسېره شوه او چارواکو ژمنه وکړه چې دغه قضیه به په بشپړه توګه وڅېړل شي. خو تر دې وړاندې د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال ویلي و چې تر اوسه له اختلاس شوو پیسو څخه 380 میلیونه ډالر په نقدی توګه او یا هم د نورو قانوني پروسو له لارې ترلاسه شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي هم د کابل بانک په قضیه کې هر ډول سیاسي فشارونه ردوي او وایي چې په دې برخه کې قانوني اجراءات کیږي.
دا د تحقیق لړۍ د مقبول مطبوعاتي و او دا دوسیه د افغانستان نافذه قانون سره سم سیریل شوی ده، تحقیق تکمیل شوی ده او په عین زمان کې زموږ هڅې روانې چې د ټول مکروزي نه مکروزیت حاصل کړو او افغانستان
خو له دې ټولو سره د شفافیت د سار بنسټ سپارښتنه کوي چې د کابل بانک د قضیې له تکرار څخه د مخنیوي لپاره باید د بانکونو سیستم او مقررات تقویه او تخنیکي ظرفیتونه لوړ شي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا په نامه د مدني ټولنې غړي وایي د غزنی په ولایت کې امنیتي، تعلیمي، اقتصادي او فرهنګي ناوړه وضعیت اندېښمن کړی دی. په دې اړه خان محمد سیند راپور برابر کړی چې په ګډه به واورو.
نامنی، اداري فساد، بیکاری، د ښوونځیو تړل، اقتصادي پروژو ته د حکومت نه پاملرنه او داسې نور موارد هغه ستونزې دي چې د غزنی ولایت د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا شبکې پرې اندېښنه وښوده. د دې شبکې غړو د شنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې سربیره پر یادو ستونزو د غزنی خلک نور د هغه ولایت پر اداري پوستونو سرپرستان نشي زغملی. دوی چې شمېر یې لسګونو ته رسېده پر حکومت غږ وکړ چې که په لږه موده کې د غزنی ولایت د ستونزو هوارۍ ته اقدام ونه شي پراخ مدني حرکتونه به پیل کړي. د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا د شبکې مشر عنایت الله ناصر وویل
غزنی کې فساد، انحصارګرایي سازمان یافته ډول سره حاکمه ده. د معارف په اداره کې شخصي فکر د باعث کې وشي سریت ولسوالیو کې مکاتب بند پاتې شي. د بیان ازادۍ نقض ویني خو څوک د دې جرات نه لري سي آواز اوچت کړي. په غزنی کې حکومتداري د اضمحلال په حالت کې ده. د غزنی اداره پراخو اصلاحاتو ته ضرورت لري. که چیرته د موږ آواز جدي ونه نیول سي دا ځل به موږ له مدني مبارزې نه استفادې سره مرکزي حکومت دې ته اړ کړو چې غزنی واقعي آواز طلبای کوي.
د دې شبکې غړو وویل د غزنی په ولایت کې ځینو چارواکو د شخصي ګټو لپاره په هر برخه کې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. په عین وخت کې د افغان حکومت د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت یوازې د غزنی ولایت لپاره نه بلکې د ټولو ولایتونو د هر اړخیزو اصلاحاتو لپاره جامع پروګرامونه ترتیب او په پلي کېدو یې لاس پورې شوی دی.
د ملي والی حکومت په ټولو ساحو او ټولو حوزو کې د اصلاحاتو راتګ ته ژمن دی. لومړنۍ برخه د پلانونو او اصلاحاتو د ولایتونو څخه پیل شوې ده. تر دې مهاله اضافات تر شلو ولایتونو ته نوي ولایان معرفي شوي دي. لا هم کار جریان لري چې په پاتې ولایتونو کې هم لازم اصلاحات راسي تر څو د حکومت او خلکو ترمنځ هغه فاصله چې لا هم په ځینو ساحو کې شته له منځه ولاړه شي او والیان د مرکزي حکومت او ولس ترمنځ د پله حیثیت خپل کړي.
افغان چارواکی وای غزنی یو نام نسیمه ده چې له څو سرحدي ولایتونو سره ګډه پوله لري او مخالفین هڅه کوي چې له همدغ لارو غزنی نام نکړي. دوی وای د غزنی د هر اړخیزو اصلاحاتو لپاره پروګرامونه ترتیب شوي خو په ځینو وختونو کې نامنۍ د دې سبب کیږي چې دا پروګرامونه پلي نشي او یو لړ موقتی ستونزې پکې رامنځته شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
روانه خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. د بلې خبری مجله د اوریدو لپاره چې دری ده له سحر لیوال سره ملتیا وکړي چې همدا شیبه په استودیو کې ده. مهرباني سرچن.
تشکر قسیم سولمل، خسته نباشین. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در این مجله خبری شامگاهی با من سحر لیوال و همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک میزبان شما هستیم. در آغاز گزارش ها میشنوید که دو عضو کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نشست های این کمیسیون را تحریم کرده. همچنان خواهید شنید که شورای عالی صلح افغانستان برگزاری دور دوم مذاکرات صلح را بدون میانجیگری پاکستان ناممکن می‌خواند. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروغ بشنوید.
نخست سرخط چند خبر. دو عضو کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی جلسات آینده این کمیسیون را تحریم کردند. اردوی پاکستان از کشته شدن 14 تن از افراد مسلح مشکوک در منطقه وزیرستان شمالی خبر می‌دهد و ترکیه می‌گوید که به عنوان بخشی از ائتلاف برهبری آمریکا بر ضد گروه دولت اسلامی اولین حمله‌های هوایی را انجام داد. تفصیل اخبار. دو عضو کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی جلسه های آینده این کمیسیون را تحریم کردند. شاه محمود میاخیل و کاوون کاکل امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که برخی احزاب و مقام ها تلاش دارند تا در کارهای این کمیسیون مداخله کنند. کاوون کاکل در این مورد بیشتر گفت:
متاسفانه که یک پروسه بسیار ملی و یک کمیسیون ملی باید می بود که متاسفانه ای به یک اجندای چند حزبی تبدیل شده. چند حزب از طریق نمایندگانشان و از اعضایشان در کمیسیون پلانهایی که پیش از پیش ترتیب شده بودن ایران کوشش کردن که بالای کمیسیون تحمیل بکنن.
این دو عضو کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان هشدار دادند تا زمانی که افراد بی‌طرف و رئیس اعضای این کمیسیون معرفی نشوند به وظایفشان بر نخواهند گشت. بیشتر تا دقایق دیگر. شورای عالی صلح افغانستان میگوید برای حاضر شدن طالبان به گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان نیاز است تا روابط میان کابل و اسلام آباد بهبود یابد. محمد امین وقاد یک عضو این شورا به رادیو آزادی گفت تا زمانی که پاکستان طالبان را به میز مذاکره حاضر نسازد انجام دور دوم گفتگوهای صلح ناممکن است. دیدبان شفافیت افغانستان انتقاد میکند که حکومت این کشور نتوانسته قضیه کابل بانک را به طور شفاف و به سرعت لازم حل کند. اکرام افضلی رئیس اجرایی این نهاد امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که سهل انگاری در این قضیه میتواند از باورمندی مردم نسبت به اقدامات حکومت در کار مبارزه با فساد اداری بکاهد. این انتقاد در حال مطرح می شود که حکومت وحدت ملی بازگشایی دوسیه کابل بانک و پیشرفت در تصفیه آن را از دستاوردهایش خوانده است. برنامه انکشاف مهارت‌های رهبری از زنان افغان امروز در ولایت ننگرهار آغاز شد. نبیل قادری مسئول هماهنگی این برنامه به رادیو آزادی گفت قرار است با اجرای این برنامه 25,000 زن در 3 ماه آینده مهارت‌های لازم رهبری را فرا گیرند. برنامه انکشاف مهارت‌های رهبری از زنان افغان از سوی وزارت زنان افغانستان با کمک اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا علاوه بر ولایت ننگرهار در کابل، هرات، قندهار و بلخ نیز راه‌اندازی می شود. ادامه خبرها. اردوی پاکستان می گوید 14 تن از افراد مسلح مشکوک در جریان حمله های هوایی کشته شدند. اردوی پاکستان در یک اعلامیه که امروز نشر شد گفت اوایل امروز محلات شورشیان را در شمال شرق این کشور در نزدیک سرحد با افغانستان هدف قرار داد. به گفته اردوی پاکستان این اقدام در منطقه قبائلی وزیرستان شمالی، جایی که اردوی این کشور از جون پارسال به این سو با طالبان می جنگد، روی دست گرفته شده است. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از جدای طلبان طرفدار روسیه در اوکراین انتقاد کرد. این جدای طلبان تهدید کردند که مناطق بیشتر را تصرف می نمایند و انتخابات خود را برگزار می کنند. جو بایدن به روز جمعه با پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین از طریق تلفن صحبت کرد. ترکیه میگوید که به عنوان بخش از ائتلاف برهبری آمریکا بر ضد گروه دولت اسلامی اولین حمله های هوایی را انجام داد. وزارت خارجه ترکیه گفت که جت‌های ترکیه اواخر دیروز حمله بر اهداف گروه دولت اسلامی را در سرحد سوریه آغاز کردند. این عملیات پس از آن صورت می‌گیرد که انقره و واشنگتن اوایل ماه جاری در مورد نقش ترکیه در کمپاین ضد این گروه تندرو توافق کردند. گروه دولت اسلامی بخشهایی از زیادی از سوریه و عراق را در کنترل دارد. ترکیه که عضو ناتو است ماه گذشته حمله های هوایی را بر اهداف گروه دولت اسلامی در سوریه آغاز کرده بود، اما نه به عنوان بخشی از این ائتلاف. و یک محکمه مصر سه خبرنگار بخش انگلیسی الجزیره را به 3 سال زندان محکوم کرد. این محکمه حکمش را امروز صادر کرد. روند این محاکمه طولانی از سوی مدافعین آزادی مطبوعات و فعالان حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است. محمد فهمی تبعی کانادا، پیتر گریستی استرالیایی و باهر محمد 3 تن از خبرنگاران الجزیره در ماه دسامبر سال 2013 هنگام بازداشت شدند که در این شبکه که مقر آن در دوحا است کار می نمودند. بر این 3 تن اتهام های ارتباط با اخوان المسلمین و نشر اخبار و تصاویر نادرست به قصد صدمه زدن به امنیت ملی مصر وارد شده است. مقامات اخوان المسلمین را یک سازمان تروریستی اعلان کردند. رسیدیم به پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه این برنامه خبری با همکارم سحر لیوال باشید.
تشکر از ستار فروغ برای رای تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و سپاس از شما که رادیو آزادی را میشنوید. در ادامه این مجله خبری از این مطالب با جزئیات با خبر خواهید شد. دو عضو کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به دلیل آنچه یغز تصامیم غیر قابل قبول در این کمیسیون می‌خوانند نشست های آینده کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را تحریم کردند. اما حکومت در این رابطه چی نظر دارد؟
کمیسیون کاملا مستقل دی، استقلال لري. کمیسیون هر کله چې خپل پیشنهادي طرح او اجرا رسته وړاندې کوي، ترڅنګ هغه اشخاص چې هغوی د کمیسیون لپاره ناراضه دي هم کولای شي چې خپل طرح ریس اجرا ته وړاندې کړي.
معاون سخنگوی ریاست اجرایه بود. شورای عالی صلح نقش پاکستان را در برگزاری دور دوم گفتگوهای صلح حتمی می‌داند. یک از این شورا روی اعتمادسازی میان دو کشور تاکید می‌کند.
علی ضرورت به این است که بین دو کشور پاکستان و افغانستان اعتمادسازی شود. بنابراین این اعتمادسازی وظیفه دولت است.
وزارت خارجه افغانستان میگوید نشست کمیسیون مشارکت استراتژیک با هند به دلیل مصروفیت‌های مقام‌های هندی تاکنون برگزار نشده است. سخنگوی این وزارت:
عدم آمادگیشان برای برگزاری نشست یاد شده ناشی از مصروفیت‌ها و برنامه‌های کاری وزیر امور خارجه آن کشور بوده.
سرگزارش‌ها را هم دنبال می‌کنیم، با ما باشید. ساعت 6:38 شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. دو عضو کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگویند به دلیل مداخله و اعمال اجنده های برخی از اعضای این کمیسیون نشست های آینده کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را تحریم کردند. شاه محمود میاخیل و کاون کاکر هشدار میدند تا هنگامی که حکومت در این کمیسیون اصلاحات بنیادی نیاورد و افراد بی‌طرف را به حیث اعضای این کمیسیون معرفی نکند، به وظایفشان بر خواهند گشت. در این حال ریاست اجرایه میگوید که حکومت افغانستان طرحی را تایید خواهد کرد که دیدگاه های اکثریت اعضای این کمیسیون را داشته باشد. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش میدهد.
در حالی که چند هفته از ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میگذرد، اما اختلاف دیدگاه های اعضای این کمیسیون دو عضو آن را به تحریم نشست هایان واداشته است. کاون کاکر و شاه محمود میاخیل دو عضو این کمیسیون روز شنبه در نشست خبری حضور یافتند و از تلاش های برای تغییر طرح پیشنهادی مردم که قرار است از سوی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی بر رئیس جمهور سپرده شود پرده برداشتند. آنان میگویند شماری از اعضای این کمیسیون تلاش میورزند تا 400 کرسی ولسی جرگه را در انتخابات که 40% کل کرسی های این جرگه را تشکیل می دهد برای احزاب اختصاص داده شود. شاه محمود میاخیل عضو کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی که پس از این در نشست های این کمیسیون حضور نخواهد یافت می گوید
اعضای کمیسیون چنین فیصله کردند که 40% کرسی های ولسی جرگه باید به احزاب در نظر گرفته شود و این به این معناست که 100 کرسی ولسی جرگه به احزاب داده خواهد شد و به کرسی های باقی مانده دیگر نمایندگان می توانند خودشان را نامزد کنند که برای ما پذیرفتنی نبود، برای اینکه این تصمیم در نظام انتخاباتی بی ثباتی را به میان می آورد و ما نیز برای همین نشست های کمیسیون را تحریم کردیم.
تحریم نشست های کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی از سوی دو عضو آن همزمان با اینکه قرار است طرح پیشنهادی این کمیسیون به حکومت سپرده شود صورت می گیرد. در این طرح دیدگاه های صدها تن از چندین ولایت کشور گرد آورده شده است، اما دو عضو این کمیسیون می گویند این طرح را نمی پذیرند و باید پیش از فرستاده شدن به رئیس جمهور اصلاح گردد. کابون کاکر عضو دیگر این کمیسیون تاکید می کند که اگر انتخابات ولسی جرگه مانند انتخابات گذشته ریاست جمهوری یک کشور به حوزه واحد مبدل گردد، سبب تقلب بیشتر خواهد شد و آنگاه باور مردم به انتخابات از بین می رود. با این همه جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان تاکید می کند که هر پیشنهادی که بیشترین دیدگاه های اعضای این کمیسیون را داشت از سوی رهبران حکومت پذیرفته خواهد شد.
کمیسیون کاملا مستقل است و کارش را به گونه مستقلانه به پیش میبرد. کسانی که از طرح پیشنهادی کمیسیون ناراضی هستند می توانند طرحهای جداگانه برای حکومت پیشنهاد کنند و ما بالای آنها دقت خواهیم کرد، اما خواهش ما این است که تفاهم به میان آید و اعضای این کمیسیون به گونه مشترک کارشان را به پیش ببرند، زیرا این موضوع سرنوشت ملت افغانستان را در بر میگیرد.
خواستیم دیدگاه کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را نیز در این باره داشته باشیم که آیا دستکاری های از سوی اعضای این کمیسیون در طرح پیشنهادی صورت گرفته است یا نه، اما اعضای این کمیسیون به تماس های ما پاسخ ندادند. با این همه این دو عضو کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی هشدار می دهند تا هنگامی که حکومت افراد بی‌طرف را در این کمیسیون نگمارد، در طرح پیشنهادی اصلاحات صورت نگیرد و در هر ولایت حوزه های جداگانه در نظر گرفته نشود، به وظایفشان برنخوان گشت.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
رادیو آزادی را می توانید روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 و همچنان صفحه اینترنتی ما azadiradio.com بشنوید. حالا هم می‌شنوید که شورای عالی صلح افغانستان نقش پاکستان را در برگزاری دور دوم مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح مهم می‌داند. محمد امین وقاد عضو این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تاکنون به خاطر برگزاری دور دوم مذاکرات صلح پیشرفت صورت نگرفته و نیاز است تا میان افغانستان و پاکستان اعتماد سازی به میان بیاید. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
در حالی که رئیس جمهور غنی گفته است که دیگر از پاکستان نمیخواهد تا طالبان را به میز مذاکره حاضر کند، شورای عالی صلح میگوید که همکاری اسلام آباد در برگزاری دور دوم گفتگوهای صلح میان افغانستان و طالبان مسلح حتمی است. محمد امین وقاد عضو شورای عالی صلح روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمانی که پاکستان مخالفین مسلح را برای مذاکرات صلح آماده نسازد، برگزاری دور دوم مذاکرات صلح ناممکن خواهد بود. آقای وقاد همچنان گفت میان افغانستان و پاکستان باید اعتماد سازی صورت گیرد تا آن کشور طالبان را حاضر به گفتگو با حکومت این کشور کند.
علی ضرورت به است که بین دو کشور پاکستان و افغانستان اعتماد سازی شود. بناهن این اعتماد سازی وظیفه دولت است و یک زمان میگیرد. اما کشورهای همسایه مثال چین واره، کشورهای منطقه سعودی و ترکیه، جامعه جهانی، امریکا و ملل متحد خودشان اگر نه مذاکرات نکنند توام گره میخوره با پاکستان. نو این طور شرایطی است، اگر ما پاکستان را نفی میکنیم جامعه جهانی نفی نمیکنه.
پس از حملات اخیر در شهر کابل، رئیس جمهور غنی اعلام کرد که حکومت افغانستان پس از این از پاکستان نمیخواهد که طالبان را به میز مذاکره حاضر سازد. دور اول گفتگوهای صلح در 7 جولای سال جاری میلادی میان نمایندگان حکومت افغانستان، و هیئت طالبان در شهرک مری پاکستان برگزار شد و هر دو جناح روی برگزاری دور دوم این مذاکرات توافق کردند. اما بعد از تایید خبر مرگ ملا عمر و اختلافات بر سر رهبری طالبان مسلح، دور دوم گفتگوهای صلح به تعویق افتاد و تا حال نیز خبری از آن نیست. در همین حال برخی از اعضای هیئت اشتراک کننده دور اول مذاکرات صلح میگویند که به خاطر افشای مرگ ملا عمر و تیرگی روابط میان افغانستان و پاکستان، دور دوم مذاکرات صلح به تعویق افتاده است. اسدالله سعادتی، یک تن از این اشتراک کننده ها، به رادیو آزادی گفت:
طبیعتاً افشای مرگ ملا عمر هم وضعیت را در درون رهبری طالبان بسیار نسبت به گذشته متفاوت ساخت و این باعث شد که مذاکرات قطع شود و بالمقابل دولت افغانستان هم با اعلان جنگ از اونا از خاک پاکستان و با حملاتی که انجام دادن از جمله در شای شهید، دولت افغانستان هم اعلان کردند که ما با کسایی که اعلان جنگ میدن بر ضد این ملت ما می جنگیم و مصالحه نمی کنیم. به این دلیل بحث صلح تا مدت نامعلومی به چالش کشیده شد.
پس از تیره شدن روابط افغانستان و پاکستان، ترکمنستان و چین گفتند که آمادند تا شرایط را برای انجام مذاکرات صلح میان افغانستان و طالبان مسلح فراهم سازند. در همین حال برخی از تحلیلگران سیاسی میگویند پاکستان هیچگاه نمیخواهد که جنجال‌های موجود در افغانستان از راه مذاکره حل گردد.
شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان نقش پاکستان را در برگزاری دور دوم مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح مهم میداند. در این حال وزارت خارجه افغانستان میگوید که نشست کمیسیون مشارکت استراتژیک با هند به دلیل مصروفیت های مقام های هندی تا کنون برگزار نشده است. مقام های این وزارت میگویند که روابط افغانستان با پاکستان اجگاه روی چگونگی روابط با هند تاثیرگذار نخواهد بود. این در حالی است که چند قبل سفیر از هند در کابل گفته است که به خاطر گرم شدن روابط کابل و اسلام آباد، روابط هند با افغانستان مانند گذشته خوب نیست. اجمل تورمان، خبرنگار رادیو آزادی، در همین مورد با شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، گفت‌وشنودی را انجام داده و در نخست از وی در مورد دلیل تأخیر برگزاری نشست کمیسیون مشارکت استراتژیک با هند پرسیده است.
چند باری که جمهوری اسلامی افغانستان از کشور دوست جمهوری هند تقاضای برگزاری نشست کمیسیون مشارکت استراتژیک را کرده و جانب هند از عدم آمادگی خیش برای برگزاری نشست یاد شده خبر داده، دلایل ارائه شده هیچ ربطی به چگونگی روابط جمهوری اسلامی افغانستان با جمهوری پاکستان نداشته، بلکه اونا واضحاً به جانب جمهوری اسلامی افغانستان تذکر دادند که عدم آمادگیشان برای برگزاری نشست یاد شده ناشی از مصروفیت ها و برنامه های کاری از قبل تعیین شده برای وزیر امور خارجه آن کشور بوده، چون قرار است نشست یاد شده از سوی وزرای امور خارجه هر دو کشور مشترکاً ریاست شود.
بله، در کابل سفیر ازبق هند راکش سود گفته بود که حکومت وحدت ملی با اساس ازی که روابطش با پاکستان بسیار نزدیک شده، از این خاطر هند هم دل و نادل با افغانستان امور روابط خود نگاه کرده. در چی حد فکر میکنید این موضوع جدی است؟
البته این اظهارات یک شخص است و من لازم نمیدونم در رابطه با او تبصری داشته باشم، اما چیزی که همیشه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان واضح بوده و ما بار بار به وضاحت او را تکرار کردیم این است که چگونگی رابطه جمهوری اسلامی افغانستان با یک کشور بالای روابط جمهوری اسلامی افغانستان با کشور دوست دیگر تأثیر نمیگذاره و هیچگاه چگونگی روابط ما با یک کشور درگیره روابط ما با کشور دیگری نخواهد.
حکومت باید چی کنه که روابط دوباره با جمهوری هند به طور قبلی خوب باشه؟
کشور دوست جمهوری هند همکار خوب و شریک مهم جمهوری اسلامی افغانستان پنداشته میشه. از لحاظ اولویت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان در حلقه اول سیاست خارجی کشور قرار داره. روابط میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند روابطی است دوستانه و قناعت بخش و هر دو کشور و برداشتن گام های استوار خیش برای تحکیم و گسترش هرچی بیشتر روابط دوستانه و همکاری های دو جانبه با همدیگر ادامه میدهند.
شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر از همراهی هریکتان. تا این لحظات رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 و FM 100.5 میشنوید. برنامه های رادیو آزادی را از هفت صبح تا هفت شام روی این امواج شنیده میتوانید. همچنان خبرها و گزارش های ما را روی وبسایت رادیو آزادی شنیده و خوانده میتوانید. اگر به اینترنت دسترسی دارید، این هم آدرس ماست: azadiradio.com. دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که برخورد حکومت وحدت ملی در قبال قضیه کابل بانک مانند حکومت قبلی سیاسی و غیر شفاف بوده است. مسئولان این اداره امروز در کابل گفتند در صورتی که افراد متهم در قضیه کابل بانک و حامیان سیاسی آنان از سوی حکومت افشا و تحت پیگرد قرار نگیرند، اعتماد مردم و جامعه جهانی بالای نظام کنونی از بین خواهد رفت. اما لوئیس رانولی افغانستان موجودیت فشارهای سیاسی در قضیه کابل بانک را رد کرده میگوید که تمام اجرات این اداره مطابق قانون صورت گرفته است. ویدا برکی در مورد گزارش میدهد.
هرچند حکومت وحدت ملی بارها تاکید کرده است که عاملین قضیه کابل بانک مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت، اما دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که به این قضیه طور که لازم است رسیدگی صورت نگرفته است. سید اکرام افضلی، رئیس اجرای دیدبان شفافیت افغانستان، با ابراز این مطلب میگوید که اقدامات حکومت پس از بررسی مجدد دوسیه کابل بانک ناکافی و دور از انتظار مردم و جامعه جهانی بوده است. آقای افضلی روز شنبه در یک نشست خبری روی اهمیت قضیه کابل بانک تاکید کرده گفت که در مورد پولهایی که از نزد مقروضین این بانک تا کنون جمع‌آوری شده، به مردم معلومات دقیق و به موقع داده نشده است.
متاسفانه که برخورد حکومت جدید هم با این قضیه بسیار سیاسی بوده. افرادی که دست داشتن که کوشش کردن که از راه مسالمت به اینا پیش بروند، که این خودش نگران کننده است، به خاطر از اینکه افرادی که قوت و قدرت سیاسی ندارن با اونا برخورد جدی میشه. ما در خلای اطلاعاتی قرار داریم. گزارش نشده که در داخل کابل بانک چی میگذرد. در افغانستان بانک نیاز است که باید سیستم نظارتی بسیار قوی بیرونی وجود داشته باشد بالای بانک ها. متاسفانه که به میان نامده و تقویه نشده.
مسئولان دیدبان شفافیت افغانستان همچنان برنبود یک میکانیزم قوی که بتواند فعالیت بانک ها و سیستم بانکداری در کشور را نظارت کند نیز انتقاد میکنند. این اداره از حکومت میخواهد تا در خصوص 155 تن از مقروضین کابل بانک به دستور لوئیس رانولی افغانستان ممنوع الخروج و جایدادهای آنها نیز منجمد اعلام شده است هر چه زودتر اقدام نماید. محمد اشرف غنی در آغاز کارش به حیث رئیس جمهور افغانستان دستور بازگشایی و بررسی مجدد دوسیه کابل بانک را صادر کرد. گفته می شود که تاکنون از مجموعه بیش از 900 میلیون دلار اختلاس شده کابل بانک نصف آن حصول شده است. در این حال بصیر عزیزی، سخنگوی لوئیس رانولی افغانستان، میگوید که پس از بازگشایی مجدد دوسیه کابل بانک، همه اجراءات در این باره از طریق رسانه ها به اطلاع مردم رسانیده شده و کار در مورد قضیه کابل بانک با جدیت ادامه دارد.
دوسیه کابل بانک از ابتدا تا انتها تمام موارد تحقیق و مردم افغانستان شریک ساخته شده. موجودیت فشار سیاسی کاملا رد میکنیم. دوسیه کابل بانک قناعت مردم افغانستان هم فراهم کرده. در عین زمان که ما اشخاص افراد محکوم به مجازات ساختیم با حکومت محترم سرانولی افغانستان، تمام اجراءات مطابق قانون بوده و خوشبختانه که ما تا 50% پولا را جمع‌آوری کردیم.
دیدبان شفافیت افغانستان از حکومت میخواهد تا برای پیشگیری از تکرار قضیه کابل بانک، اصول و مقررات را در سکتور بانکداری کشور تقویت کرده و ظرفیت ها به هدف نظارت مالی در افغانستان بانک را بیشتر سازد. این اداره همچنان از مدیریت تصفیه کابل بانک می خواهد تا با ایجاد یک میکانیزم شفاف مردم را از پیشرفت ها در رابطه با بررسی دوسیه این بانک در جریان قرار دهد. ویدا برکی، رادیو آزادی، کابل.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
مقام های وزارت ترانسپورت افغانستان میگویند که تلاش ها برای ایجاد سرک حلقوی و ترمینال های ترانسپورتی در شهر کابل و همچنان دروازه نمونوی الکترونیکی در شهرهای کابل جلال آباد آغاز شده است. محمد الله بتاش وزیر ترانسپورت در یک مصاحبه اختصاصی برای رادیو آزادی گفت که ایجاد سرک حلقوی و دروازه های الکترونیکی می تواند تا حد مشکلات ترانسپورتی را حل کرده و جلو فساد و ناامنی را بگیرد. در این حال وزارت امور داخلی افغانستان ایجاد سرک حلقوی و دروازه های الکترونیکی را برای تامین امنیت بهتر شهر کابل مهم می‌خواند. تمیم مخگر با جزئیات بیشتر در مورد.
شماری از مقامات افغان به این نظرند که عدم موجودیت سرک حلقوی، ترمینال های ترانسپورتی و دروازه های الکترونیکی در شهر کابل این شهر را با مشکلات امنیتی و ترانسپورتی مواجه ساخته است. محمد الله بتاش وزیر ترانسپورت در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت نظر به هدایت رئیس جمهور غنی وزارت های ترانسپورت، فواید عامه، شهرداری کابل و شماری از ارگان های امنیتی بالای طرح سرک حلقوی و ایجاد ترمینال ها در شهر کابل کار می کنند. با گفته آقای بتاش با ایجاد دروازه الکترونیکی در شهرهای کابل جلال آباد در ساحه پلچرخی می توان تا حد جلو ناامنی را در شهر کابل گرفت.
در صورتی که سرک حلقوی موجود باشد، در صورتی که مثلا دروازه ها موجود باشد و خصوصا ما در پلان خود یک پروژه نمونوی را هم داریم، یکی از دروازه ها را کار الکترونیکیش آغاز می کنیم که وارد از دروازه پلچرخی است که ما تردد وسایل از دفتر خود کنترل کردیم. این از یک طرف جلوگیری میکنه از فساد، از طرف دیگر بر امنیت بدون شرط حکومت میکنه.
بر اساس گزارش ها بعد از حمله خونین در ساحه شاشهید شهر کابل که صدها کشته و زخمی بر جا گذاشت، رئیس جمهور غنی با ارگان های مربوط وظیفه سپرد تا روی ایجاد سرک حلقوی شهر کابل کار کنند. در این حال وزارت داخلی افغانستان ایجاد سرک حلقوی و دروازه های الکترونیکی بالای دروازه های ورودی شهر کابل را برای بهبود امنیت و نظم در این شهر مهم می خوانند. نجیب دانش، معاون سخنگوی این وزارت، در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
وزارت امور داخله استقبال میکنه، نصب همچو دروازه ها میتونه ما هم در تامین امنیت کمک بکنه و میشه که استفاده های بسیار خوب در بخش های ترانسپورت صورت بگیره. تاکید ما مورا بر تکمیل شدن راه حلقوی یا سرک حلقوی بوده، این تاثیرات بسیار خوب هم در بخش ترانزیت هم در بخش انتقالات داره و هم میتونه در تامین امنیت سایر نقاطی که ما بیشتر با او رفت آمد داریم، نیروهای ما رفت آمد دارن، نتایج قابل ملاحظه‌ای داشته باشند.
شماری از کارشناسان امنیتی نیز ایجاد سرک حلقوی، ترمینال های ترانسپورتی و دروازه های الکترونیکی در پایتخت را جهت ایجاد نظم و امنیت یک اقدام نیک می خوانند. اما آنان می گویند که دروازه های الکترونیکی باید در همه دروازه های ورودی شهر کابل نصب شود و افراد مسلکی و قابل اعتماد در آن موظف گردند تا نتیجه درست از آن به دست آید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنوندگان گرامی، نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا تا دقایق بعد، یعنی دقیقاً ساعت 7 شام روی همین امواج آغاز می شود، اما تا آن زمان برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. جامعه مدنی موسوم به شبکه هماهنگی و تقویت جوانان می گوید وضعیت امنیتی، تعلیمی، اقتصادی و فرهنگی در ولایت غزنین نگران کننده است. از این شبکه امروز در نشست در کابل گفتند با توجه به مشکلات موجود در ادارات حکومتی غزنی، سرپرستان پست‌های اداری برایشان قابل تحمل نیست. بیشتر در این مورد در گزارش از زکیه حکیمی بشنوید.
ناامنی، فساد اداری، بیکاری، مسدود شدن برخی مکاتب و عدم توجه حکومت به پروژه‌های اقتصادی در ولایت غزنی از مشکلات است که شبکه هماهنگی و تقویت جوانان را به شدت نگران ساخته است. اعضای این شبکه روز شنبه تای نشستی در کابل گفتند که بر علاوه این مشکلات، باشنده های ولایت غزنی پس از این سرپرستان پست های اداری را هم غیر قابل تحمل می دانند. آنان که تعدادشان به ده ها تن می رسید گفتند که حکومت باید اقداماتی را جدی برای حل این چالش ها روی دست گیرد. در غیر آن، آنان دست به حرکت های گسترده مدنی خواهند زد. عنایت الله ناصر، رئیس شبکه هماهنگی و تقویت جوانان، در این مورد میگوید:
در غزنی فساد و انحصارگرایی به شکل سازمان یافته است. در ادارات معارف فکرهای شخصی باعث می شود که اکثریت مکاتب در غزنی مسدود شود. آزادی بیان را نقض می کنند، ولی کسی جرأت آن را ندارد که صدای خود را بلند کند. حکومت خدمتداری در غزنی و اصلاحات گسترده نیاز دارد. اگر ما جدی صدای خود را بلند نکنیم، این بار با استفاده از مبارزات مدنی ما، حکومت مرکزی برای حل این مشکل با صدای ما لبیک خواهد گفت.
اعضای این شبکه گفتند که برخی مقامات در ولایت غزنی به خاطر منافع شخصی خود حقوق مردم را زیر پا کردند. این بار اول نیست که مقامات محلی ولایت غزنی مورد انتقاد قرار می‌گیرند، بلکه هفته گذشته نیز شماری از اعضای جامعه مدنی و نماینده‌های این ولایت در ولسی جرگه مقامات ولایت غزنی را به فساد اداری و دست داشتن در ناامنی‌ها متهم کردند. در این حال جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجراییه، می‌گوید که برنامه‌هایی را جهت ایجاد اصلاحات در ولایات روی دست دارند و این برنامه در ولایت غزنی نیز به زودی عملی خواهد شد.
حکومت ولایت ملی متحد به اصلاحات همه جانبه در همه عرصه و حوزه های افغانستان باشد. پروسه اصلاحات پیش از همه از ولایات شروع شده. حکومت مرکزی از شروع کار تا به امروز بیش از 20 نفر والی جدید تعیین کرده. این پروسه هنوز هم جریان دارد تا ولایت باقی مانده اصلاح شود، در آن تغییرات بیاید و فاصله که بین مردم و حکومت ایجاد شده از بین بره. در این صورت والیا باید پل ارتباطی بین مردم و حکومت مرکزی شوند.
غزنی یکی از ولایات ناامن بوده و گفته می شود که یکی از علتهای عدم تطبیق پروژه های بازسازی و انکشافی ادامه ناامنی ها در این ولایت است.
زکیه حکیمی گزارش می داد. ساعت نزدیک به 7 شام از برنامه خبری امروز رادیو آزادی در اینجا پایان می یابد. سهل لیوال خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.